حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات؟
اتباجی شوی پا روانی اوسات که ده خبرونو او راپورونو ترسنگ درسی ساعت خبروانه هم لرو خو پیلی للندو خبرونو کبو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د واګې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کالو شو، خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پرېکړې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې وه، خو د دې کمیسیون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. ښاغلی ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولی شي، د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تېره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1,000 څخه 80,000 روپیو ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پرېکړه بېرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پرېکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل.
متاسفانه هنگامی که فصل میوه در افغانستان فرا می رسد، یک مشکل به میان می آید که نه تنها به تاجران بلکه به باغداران و زارعان زیان مالی وارد می کند. پاکستان در نهایت تصمیمش را پس گرفت، اما انتظار داریم که این مشکل باز در آینده ایجاد نشود.
امیدواریم که آینده که در مشکل پیدا نشود.
د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پرېکړې وروسته په 1300 کې د افغان سوداګرو لسګونه په میوو بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوې خوسا شوې او له منځه تللې. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړینې وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې الیزابت په 1940 کال کې چې 20 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت غواړي. نوموړې لاویا کلنې واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی بل سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی وو، همدا دوه لوبډلې فاینل ته راووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له 2 بریاوو وروسته د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې.
ما خواستار فشار جامع بین‌المللی بلند.
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیري او له تشدد ډکه ستراتیژۍ کې بدلون غواړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي.
که چیرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بې د چونې شرا باید پرانستل شي.
امریکایي چارواکي وایي له 200 زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتو کې اوسیږي. د نورو مطالبو تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولی او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو پر زیاتېدونکو سرغړونو جدي نیوکې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسایلو یادونه هم کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9 خبر شو ویل شوی هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوی، له بشري حقونو جدي سرغړونې کیږي او بشري بحران د پراخېدو په حل کې دی. په لیک کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو حقوق په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د ښځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولی دی. پلیک دا یادونه هم شوی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړی حمله شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نښه شوې دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکوونکي تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیره حمیدی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی هڅې به تر هغه وخته پورې روانې وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولی بڼه بدله کړي.
مو خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیری او له تشدد ډک ستراتیژۍ کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقونو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې د افغانستان هر وګړي ته یې حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو دې څرګندونو یې ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا میری د سواد ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق له چی شه ده. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقاماتو لخوا هغه دریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی د غدیرش تقریبا فرمانونه چې د ښځو د حقوقو د محدودیتولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواری نه لرم. هغه د لپاره زه فکر نه کوم چې دا د یو هیله بهونکې خبره اوسي، ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څو ورځې مخکې په ځینو سیمو کې لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو ښوونځي پرانستل. څه فکر کوي تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نوښت وکړي او ورته پریکړه به وکړي، عین اقدام به وکړي، فکر کوي؟
بیا هم تاکید می داده چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غږ پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی داده چې مونږ ګورو چې همدا اوس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او دغه نورو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي او دوی هلته خپل زده کړې کولی شي، ځکه چې هلته د خلکو فشار دا په طالبانو باندې. او دا چې په پکتیا کې دا یو نوښت وشو، زه هیله مې داده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو، ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا، باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیچ چاته دا اجازه باید ورنکي.
او رستې پښتنه دا میرمن حق پال چې اوس خو هغه د دینجونو خوندزي بندې، مګر د پوانتونونو دروازې خلاصې دي. پر روانو دریو څلورو کلونو کې به د دې پوانتونونو نجونې هم فارغانې شي، بیا به پوانتونونو ته نجونې محصلانې له کومه کیږي که دا وضعیت همدغسې دوام وکړي؟
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنی چې کچېرې یو انجلۍ د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلۍ نشي کولی چې پانتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی د چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو که برسی که همیش د نجونې ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي ووایي او یو هلک د هلک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري، ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د هلکانو دپاره د قبول وړ وي، نو د نجونو دپاره هم باید واوسي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وا چې د یونیسف ادارې د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې له طالبانو یې غوښتي د نجونو ښوونځي دي بیا پرانیسي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د سواد ورځې په مناسبت هم په یو بیان کې ویلي وو، په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
امریکایي چارواکي وایي له 200 ډیر زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتونو کې اوسیږي. په امریکا کې د تازه خپرو شویو ارقامو له مخې د ماشومان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په لګوله کې امریکا ته لیږدول شوي. له بلې خوا په یو تازه راپور کې راغلي دي چې امریکا ته په لیږدول شویو نویو کډوالو کې ځینې هغه افغانان هم شامل دي چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په لیستونو کې نمونه شامل وو.
د امریکا ان بی سی خبری شبکې راپور ورکړی چې له 213 زیات افغان ماشومان له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو په اله ګوله کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لیږدول سوي دي. د هغو اسنادو له مخې چې ان بی سی د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، دا ماشومان له خپلو کورنیو جلا سوي او میندې، پلرونه یا عزیزان یې په افغانستان کې پاتې دي. د نموړې ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 10 پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ور په غاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال له کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې راهیسې د تخلیې په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤولو ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنیو لغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دېره کړل. لبلی خوا په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته لېږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څېړل سوي. په راپور کې راغلی چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څېړنه کې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیش کړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرمفتش شان اودینول دو جمهوری پالو سناتورانو ته ویلي چې دی به د دې راپورونو په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې موسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې.
په یو نوي سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې موسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نور هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغېز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړي دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 40 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
د برېټانیا د ملکې الیزابت دوهمې تر مړینې وروسته د نړۍ یو شمېر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغېزمن شوي. الیزابت دوهمې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډېرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنۍ واکمنۍ پرمهال کتلي وو. احمد شیبر په لندن کې میشته تاریخ له استاد شهسوار سنگروال سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال د ملکې الیزابت روابط له کابل سره څنګه وو.
دا یو مهربانه ښځه وه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم، هغه د عکس له مخې هم داسې معلومیږي چې په یو خوشحاله فضا کې دوی سره لیدلی دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، اگر چې هغه له برېټانیا سره زمونږ لومړنۍ اړیکې ان د پاچا امان الله خان د وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تره دلته ماشال شاولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وې؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا 15 دا لومړني وزیران تقریبا د دې دي او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چلم کولای شي چې چرچل نه راواخله. تر دا وروسی میرمن لیز ټریسټ تر دغه وخت نو کوم آغا سید رمضان چې تیر سوی دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی د یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شوه نو برېټانیا خو مستقیما د امریکې سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکې الیزابت د خپلې اویا کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحد ایالاتونو له څوارلس ولسمشرانو سره کتلي دي چې البته له ځینو سره یې څو ځلې کتلي دي لکه له بارک اوباما سره او ځینو نورو سره. اوسني جمهور رئیس جو بایډن، پخواني جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکې الیزابت له شخصیت نه اغېزمن وو، او پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ملکې الیزابت شخصیت عالي وو او بې ساری وو. د ملکې د شخصیت اغېز ستاسو په باور پڅ کې وو؟
یو خلوی خبره داده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند کې چې سړی لاړ سي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېلې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي، دې کې شک نشته. ده
که اوس حالت ته راشو، شاهزاده چارلس د ملکې ځایناست دی، څرنګه دا څرنګه شخصیت دی، د ده به له نړۍ سره څرنګه روابط وي؟
په هېڅ صورت خو دی د الیزابت ځای نشي نیولی، دا یو څرګند حقیقت دی. او ډیر څېړونکي یا دا اوس هم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تېر کړل، د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې وکوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولای شي چې دا وینو، دا د دې دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په شال مې یو کال یا دوه کاله وروسته د یو عمومي ریبرانډم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت کوم چې ما څومره ډله ییزې رسنۍ دیدې مطالعه کړې، له پامه تېرې نه کړې. هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي، زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوس یې برېټانیا له لاسه ورکړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د باروړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه. دغه تله د نورګل ولسوالۍ په زیړي بابا سیمه کې ولګول شوه چې له دې وړاندې به د موټرو زیات بار وړلو له امله سړک هم خرابېده.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلې نشتون حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وې. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل، او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلې لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی او دغه رنګې د ملت عواید د هغې سطح ورسره لړېږي، ځکه چې حق الوزن هم ګاډي ورکوي، 100 روپۍ ګاډي ورکوي چې وزن یې کې د هغې نه ماسوا بله یو غټه ګټه چې م سره ترلاسه کړې ده. دغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی، فایده مې د وزارت ځای او د ملت شتمني وه. په غاصبینو سره غصب کړی او یو شی بل شی سره پکې کړی او سره تقریبا دغه ځای کې 40 جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه
اوتل. د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي. د نورګل ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیرولی.
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم مونږ گاډی چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه څه کوم سړک د پاره مشکلات دغه کېږي هغه به کنټرولېږي. د سړک د خرابېدو دغه نه بچ کولو دپاره ډېر سخت ضرورت و. اوس انشاءالله دغه مخنیوی به کېږي د خیر سره، او دغه د حکومت د یو غټه لاسته راوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لویه لاره د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کېږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سړک او نورې لویې لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سړکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
په اروزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د کرکټ څانګې مسؤل خیرالله افغان وایي د دغو سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اروزګان منتخب لوبډلې ته غوره کړي.
د لاسونو دا پړکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالۍ به یوه میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالۍ دي. دا لوبې به تقریبا یوه میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غوره لوبغاړي را پیدا کړو. په دې کې آنلاین سکورینګ کرکټ بورډ ته راسن کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله موږ ته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه ده. بیا په ځون کې موږ سیالۍ لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوي ترڅو دی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وایي اروزګان د کرکټ په برخه کې ډېر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډېر ژر لاره پیدا کړي.
نومې ګل احمد وسالي. دا لوبې خو داسې دي مثال د خلک کشران د نشې توکو څخه راګرځي او دا ته موږ داسې ډېر خوشحاله موږ غواړو دې ته بیا نور ټورنمنټونه موږ ته جوړ شي. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میشونه نه کېږي. مثال بالا سي صرف مخ مسلم
نومې زبیولا بهزاد یې دلته راغلی یو لوبغاړی. دا د انټر کلب ولایتي لوبې دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې دي په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدو کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې لوبو په کې په دې وروستیو کې بېساري واده کړي خو له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالي لري او نه هم د روزنې کم اکاډمي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ته زه خپل پیغام پرېږدم. زه ستاسو خور د هلمند بولان د سیمې څخه دغه پیغام درته پرېږدم. کلینیکو د دغه افغانستان د دغه هلمند کلینیکو د دغه څه دغه دغه دی چې دغه کوچنیان چې ورسي وږي تیږي موږ ورولو دا وږي خواستغې ورولو دوی موږ ته مواد نه راکوي. کوم په هغه په ډېر تکلیف یو چاته نوبت ورسېږي هغه په ډېر سیاست په ډېر مینت هغو چاته دغه ورکوي چې هغه یا واسطه لري یا یو څوک ډاکټره پکښې لري یا نرسه پکښې لري هغه ته ژر ته ژر نوبت ورسېږي. دغه سې پلنډې وروتړې پلنډې غوټې وروتړې ما خپل په سترګو مې لیدلې دي چې ورویتړې او دا نورې چې ورسي دوی ته په ډېر تکلیف په ډېر چلو په ټمبو ورسي په ډېر دغه تکلیف دوی ته یو شی ورسېږي. نو زه هیله کوم چې د افغانستان خلک د افغانستان ښځې د افغانستان ماشومان د ډېرې لوږې او د تندې او د ډېرې خواستغۍ سره مخامخ دي. کوچنیان خو د بېخي داسې دي داسې دي چې بېخي ختم شوي دي. کوچنیان خو چې د شپخانې یا کلینیک ته ورسي چې دا چا کوچني ته وګوري بېخي سړي زړه داسې پر پاک کبابېږي.
السلام علیکم زادت بھائی جی من والد سے خبر کوم ورور مر من کیته چی منسٹی والا را سی گرد خان روشنا تخیل دا خالو بچ خالو نشتا کی جوړ غریب دا تبا دی ورور پد من سی کنه نشتا کی جی
نخیب الله هم د امروز د ولایت د خاشرو د ولسوالی سے دا پیغام تاسو ته ورسوم. نو هیله ده چې ما ژغ لورپور مقامات ته ورسوي مش په ولسوالی کې خصوصا مش په کریاک چې د کښت په نامه ده د څښاک اوبه موږ نه لرو. موږ د څښاک د اوبو سره ډېر مشکلات لرو. یو کیلومتر دوه کیلومتر ګوښه موږ به اوبه راو د څښاک اوبه نه لرو. نو هیله ده چې زما پیغام لوړ پورو چارواکو ته ورسېږي.
زما سلامونه او نیک هیلې چې د ازادۍ کارکوونکو ته پرون الله ته وړم ورځ کندهار ښار کې چار سو انگریزان نه طالبان ورغلی چې کندهاران یې ښځه کړې چې ولې چې ډبولې چې غره ورته ویلې چې ښځو ته به د باین سودا ورکوي دننه به سودا نه ورکوي. هغه ورته ویل دا خو یوه ښځه نه ده نه دوې ښځې دا خو زموږ کاروبار دی. موږ څه شي وکړو؟ ډېره وسلې وه سکنجې ورکړې ولې وه ډبو دغسې ولې وه چې د ولاړو نه وه. نو د داسې سختې مشکلاتو سره موږ ورځ در بلې مخامخ یو. نور وطن خو نه سي راته جوړولی، یو بل تجارت خو نه سي راته کوی، اسانتیاوې خو نه سي راته برابرولی او مشکلاتونه ورځ در بلې زیاتېږي. زما خپل سپین ږیری پلار دی، که کور ته وځي هم تلاشي کېږي، که د باندې راوځي هم تلاشي کېږي. هغه بل ورځ یې ویل که شل کاله زه چانه یم تلاشي کړی دا سالات په افغانستان کې.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږي په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال وشو، خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي چاپ امر فعال شوی دی. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې وه، خو د دې کمیسیون د کار نتیجه تر اوسه لا معلومه نه ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډیر ښه ډول ملاتړ کولی شي. د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیرونی د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1000 څخه 80000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل. د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغان سوداګرو لسکونه په میوو بار ټرکونه په سپین بونده کې ودرېدل او میوې خوسا شوې او له منځه تللې. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپل لمړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړنۍ وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ کیږي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره لوبډلو له ډلې څخه چې په دې لیګ کې ګډون کړی و، همدا دوه لوبډلې پایلو به تر ووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له دوه بریاوو وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان، سریلانکا او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم لژمن سره سم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
درس ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورند تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیرمو هم برخمنه ده. خون کوي بنن راته وای چې لدی قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه نا څه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې غنی ژبېشته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه راو پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 60,000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دې حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي.